وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغان ځواکونو د شمیر د کموالي په اړه د یوې څېړنې جزئیات خپاره کړي. ورځپاڼه لیکي د امریکا د پوځي ستراتیژۍ په یوې خپلواکه څېړنه کې څرګنده شوې ده چې د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د کموالي پلان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د یو باثباته افغانستان لپاره د متحده ایالاتو هیلې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. په دې څېړنه کې چې د دفاع وزارت یا پینټاګان لپاره ترسره شوې خبرداری ورکړل شوې چې په راتلونکو کلونو کې د وسلوالو لخوا د مخ په زیاتېدونکو خطرونو سره د مقابلې لپاره یو لوی افغان ځواک ته اړتیا ده. وال سټریټ ژورنال زیاتوي له 2015 کال وروسته به د افغان امنیتي ځواکونو شمیر چې اوس شاوخوا 3.5 لک ته رسیږي 2.1 لک ته راښکته شي. پینټاګون ته په چمتو شوې څېړنه کې ویل شوي چې د افغان سرتیرو دا کم شمیر به د افغانستان لپاره د امریکا راتلونکي پلانونه له ګواښ سره مخامخ کړي. ورځپاڼې د دغه څېړنې د ترسره کوونکي جاناتن شوردن په حواله لیکلي که امریکا غواړي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي نو 2.2 لک ته د افغان سرتیرو د شمیر کمول به د واشنگټن دا پلان له خطر سره مخامخ کړي. وال سټریټ ژورنال لیکي دا 388 مخیز څېړنه د چهارشنبه پورې د امریکا کانګرس ته هم وړاندې شوې ده. د امریکا دفاع د وزارت یو ویاندې الیسا سمیت د ورځپاڼې ته ویلي دا څېړنه به له 2014 کال وروسته د افغانستان د ماموریت د ټاکلو په برخه کې د امریکا لپاره ګټوره ثابت شي. دلی ټلیګراف ورځپاڼې په هلمند کې د برتنوي ځواکونو د سترې پوځي اډې د وسلو د خرڅلاو موضوع څېړلې ده. ورځپاڼه لیکي په هلمند کې د برتنوي ځواکونو د اډې هغه وسایل چې له افغانستان څخه نوړي په لوی اندازه پلورل کیږي. خو د ډیلی ټلیګراف په وینا په هلمند کې د برتنوي ځواکونو د مهمې او سترې اډې باسشن برخلیک لا معلوم نه دی. په باسشن پوځي اډه کې یو مهال 1.5 زره کسان میشتول او له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته دا له برتانیې څخه بهر د دې هیواد د ځواکونو تر ټولو لوی مرکز بلل کېده. د ورځپاڼې په وینا په داسې حال کې چې له دې اډې څخه به په زیات شمیر کانتینرونو کې مهمات او قیمتي بستې بیرته برتانیې ته انتقال شي د میلیونونو پونډو په ارزښت نور وسایل چې ایرکنډیشنونه، مانیټرونه، د موټرو پرزې، د روغتونونو سامان آلات او زیات شمیر نور وسایل چې بیرته نوړل کیږي د پلورلو لپاره ایښودل شوي دي. د ټلیګراف ته د برتانیې دفاعي او حکومتي خدماتو د ادارې او چارواکي کریس موري چې په هلمند کې د پوځي اډې د وسایلو د پلورلو مسؤل دی ویلي کدا وسایل بیرته برتانیې ته وړل کیږي نو دا کار به په لوی بیه تمام شي. په هلمند کې د برتانوي سرتیرو شمیر لا دمخه له 10 زرو څخه 15 زرو ته راښکته شوی او د پلان له مخې په راتلونکي اوړي کې به دغلته یوازې 2.5 زره سرتیری پاتې وي.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوړی دوستانو د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي. لویدیز ورسپانو ته مو کتنه واوریده چې رضوان مراد وړاندې کړه. د کونړ اوسیدونکو او چارواکي له وسلوالو طالبانو غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي او که خپل پکې برخه نه اخلي نو نور خلکو ته دې په انتخاباتو کې د برخې اخیستو زمينه برابر کړي. سو د خپل رایو په وسیله خو ولسمشره او د ولایت شوراګانو وکیلان وټاکي. په دې اړه له کونړ دره انوري راستولې رپورټ اورو.
د کونړ اوسیدونکو وای ټول با په ټول ټاکنو کې برخه اخلي او همداراز له وسلوالو طالبانو غواړي چې باید هغوی هم په انتخاباتو کې ګډون وکړي او که خپل ګډون نه کوي نو نورو خلکو ته دې په ټاکنو کې د برخې خستو زمينه برابر کړي. مولوی عبید الله بهاري په جوړه شوې غونډه کې له ټولو افغانانو او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د خپل ولسمشر او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې دې ونډه واخلي.
راځي چې موږ خپل افغانستان د نورو په څیر په خپل رای سره او په خپل علمي استعداد، قوت او په علم سره موږ یو ځل بیا په نړۍ کې وځلو چې موږ او تاسو په انتخاباتو کې په صحیح طریقه باندې برخه واخلو. دا د افغانستان یو بل استقلال دی چې موږ او تاسو ته راکړی کیږي.
په مشرانو جرګه کې د کونړ استازي استاد رفیع الله حیدری په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې په ټاکنو کې د برخه خستو ترڅنګ دی په یاد ورځ له جګړو لاس واخلي.
کونړ په طالبانو باندې چې په غرونو کې دي ستاسو د علماو د مشرانو په واسطه او د خپل غږ ورسو. زمونږ هیله ده چې په دغه انتخاباتو کې دوی مزاحمت ونه کړي، زمونږ کونړي ښځې او ماشومان شهیدان نه کړي، وی نه وژني، زمونږ هغه ځایونه چې رای پکې ورکو هغه راته بند نه کړي.
دوی له حزب اسلامي مننه کوي چې په ټول ټاکنو کې د ګډون پریکړه کړې او د ولسمشرۍ لپاره یې له یو نومان هم ملاتړ کړی دی.
اسلامي چې مخالفت کې واقع دی هغه هم د ټاکنو نه خپل ملاتړ اعلان کړی، خپل کاندید هغه چې په کونړ کې د حزب اسلامي څوک دی او مخالفت کې دی او خفه دي مونږ په هغې باندې غږ کوو چې همکاري دې وکړي او کونړو ته اجازه ورکړي چې لاړ شي او د رایو صندوقونو کې خپل ځای وټاکي.
د کونړ والي شجاع الملک جلاله هم له وسلوالو طالبانو په کلکه وغوښتل چې په ټاکنو کې دې ګډون وکړي. د ټوپک او جنگ په ځای دې د خپلو رایو په وسیله خپل مشران وټاکي.
خدای دې وکړي چې دغه طالبان ورونو کې مسلکم د رحم وتوی شي او هغه یې دغه لارې ازادې کړي چې ورور بس موږ سره همکاري کوو، انتخاباتو کې څه واخلي چې انتخابات وشي او زموږ ورونه دې.
هغه وویل ولسونه دې چاته اجازه نه ورکوي چې د ټاکنو په ورځ درغلي وکړي او په خپله ګټه بکسونه له رایو ډک کړي.
کوشش دا وکړي چې شفاف انتخابات راشي، سړی دې په 500 راشي خو چې په شفاف راشي. دسې نه چې صندوقونه یې په غنمو په پردو ګډه کړي او بیا راشي نو ته نماینده ویلی شو، نو ته هغې ته شفاف انتخابات ویلی شو.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک له وسلوالو طالبانو په ټول ټاکنو کې د ګډون غوښتنه کوي چې په ټول هیواد کې به د راتلونکي لمریز کال د حمل میاشتې په 14 نیټه د ولسمشرۍ یا ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره کیږي چې د ولسمشرۍ نماندانو خپلې تبلیغاتي سیالۍ پیل کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم د سیمه او نړۍ مسایل راخلو. په داسې حال کې چې په اوکران کې د تشدد په پیښو کې د انساني تلفاتو رپورټونه ورکړل شوي، د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونو ته یې محاربوي وسلې ورکړي. اوکراني چارواکي تور لګوي چې اعتراض کوونکو لسګونه امنیتي سرتیري یرغمل کړي. د یو بل خبر له مخې اروپایي ټولنې او کاناډا د اوکراین د حکومت پر چارواکو یو لړ بندیزونه اعلان کړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل دروړي.
د اوکراین د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې په کیف کې له خونړیو جګړو وروسته پولیسو ته محاربوي وسلې ورکړل شوي. ویتالی زخارچینکو د اوکراین پر یو ټلویزیوني چینل وویل چې د پولیسو ته د محاربوي وسلو د ورکولو امر لاسلیک کړ.
پرمیریه پروشنا اکستریمیستی پردوژوی
اوربان مات شو. افراطیانو حمله ته دوام ورکړ. د اوکراین د امنیتی خدماتو د تروریزم ضد مرکز په چوکاټ کې ما یو لړ اوامر لاسلیک کړل. د قانون د تنفیذ افسرانو ته محاربوي وسلې ورکړل شوې چې د اوکراین د پولیسو له قانون سره سم به کار ترې واخیستل شي. زخارچینکو له افراطي ډلو غوښتنه وکړه چې خپل وسلې وسپاري او د اپوزیسیون پر مشرانو یې غږ وکړ چې افراطي عمل وغندي. د پولیس وستایل چې د په وینا د قهرجنو مظاهره چانو او غلو د حملو په وړاندې لزغم څخه کار واخیست.
میلیشیا څه اوزبروینی اورګان وکناوچی ولادي
پولیس د نظام د اجرایه څنګه یو وسلوال بنسټ دی او قانون لزور وسلو او مهماتو د کار اخیستو اجازه ورکوي. بل هیڅ داسې یو دیموکراتیک هواد نشته چې پولیس بدومره اعتدال او زغم خودلای وي لکه د اوکراین پولیسو چې وخو.
یک اوکراینسکی میلیشنری
په تیرو څو ورځو کې په کیف کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې نږدې 70 کسان وژل شوي او شاوخوا 1500 نور ټپیان دي. په راپورونو کې ویل کیږي چې اکثریت کسان له ډزو وروسته د ټپونو په نتیجه کې مړه شوي دي. په وژل شویو کې اعتراض کوونکي او امنیتي ځواکونه دواړه شامل دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت پرنو ویل چې توندلارو 18 تنه پولیس هم نیولي او د یرغمل په څیر له ځان سره ساتلي دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت لخوا په یو خبر شوی بیان کې راغلي دي چې پولیس د برمتو د خوشی کولو لپاره له وسلې د کار اخیستو حق لري. په همدې حال کې کاناډا پرون د اوکراین د حکومت پر هغو جګپوړو چارواکو چې د مظاهره چیانو په ځپلو کې ښکیل دي د ویزې بندیز اعلان کړ. د کاناډا حکومت وویل مخکې له دې چې د چهارشنبه په ورځ په کیف کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت بند کړي، هغو څو کسانو ته به چې په کیف کې د کاناډا په سفارت کې سیاسي پناه غوښتې ده صحي امکانات برابر کړي. لدې مخکې اروپایي ټولنې هم پر اوکرایني چارواکو یو لړ بندیزونه اعلان کړل. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې په یو غونډه کې د اوکرایني د حکومت د هغو وزیرانو او امنیتي چارواکو پر ضد بندیزونه اعلان کړل چې د دوی په وینا لاسونه د خلکو په وینو سره دي.
د اوکراین د وضعیت له بحران کېدو سره سم یو وار بیا دا امکان چې ښایي دا هیواد په دوو برخو ویشل شي تر بحث لاندې دی. د اوکراین د سیاسي چارو یو څېړونکي او د روتګرز پوهنتون استاد الکساندر موتل په یو مقاله کې دا کړی چې ښایي د اوکراین لپاره تر ټولو غوره انتخاب دا وي چې په دوو برخو ویشل شي. د ازادي راډیو خبریال براین ویتمور د دې نظریې په اړه د الکساندر موتل سره مرکه کړې چې جزئیاتي فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د اوکراین د سیاسي حالاتو څیړونکی پروفیسر الکساندر موتل ادا کوي چې شاید د اوکراین د دریو جنجالي ولایتونو دونباس، لوهانسک او کریمیا جلا کېدل به د دې هیواد په ګټه وي.
نو نات بیکاز دیر از سم کایند اف انټرینزیک انکاپاسټی زه دا نه وایم چې اوکراین د یو هیواد په توګه د دې ظرفیت نه لري چې د بیلابیلو خلکو ګډ هیواد اوسي. زما د مقالې اساسي هدف دا دی چې د نړۍ په هر هیواد کې دغسې تنوع سته او هغوی هم په ختیځ او لویدیځ، شمال او جنوب باندې ویشل شوي دي. نو په دې اساس په ختیځ او لویدیځ د اوکراین ویشل به هم ډېره غیر معمولي مسله نه وي. الکساندر موتل د بیلګې په ډول وایي د اوکراین په ختیځ کې روسیې ته نږدې پروت ولایت دونباس هغه تور غار دی چې د دې هیواد عواید او منابع زبېښلي دي. اوسېدونکي تر ټول وروسته پاتې دي او د کمونست حزب ځالې پکې دي. د پروفیسر موتل پوینا کچېرې د اوکراین دوه یا درې دغسې ولایتونه ورڅخه جلا سي نو دا هیواد به په اتوماتیک ډول زیات ډیموکرات، بډای او باثباته شي او اقتصاد به یې په چټکۍ پرمختګ وکړي. الکساندر موتل زیاتوي سره له دې چې د جمهور رئیس یانوکوویچ رژیم او د دې سیمو سیاسي رهبران نورو ته د جلا کېدو ګواښونه کوي، خو جدي نه دي، ځکه د د پاور ټول پوهیږي چې جلا شوی دوباس به د ځمکې پر سر د دوژه غار وي. د د پاور دا خلک یوازې د سیاسي فشار لپاره د جلا کېدو لاپې وهي، خو ښایي د اوکراین ځینې نورې سیمې په رښتیا غواړي چې مثلا په کریمیا کې زیات روسي پلوي خلک وسی. نو آیا روسیه به خوشاله نه وي چې دا سیمه ورسره ګډه شي؟ پروفیسر موتل د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
Now that's the exception to the argument. Sort of the exception. It's the half.
دا یو څه استثنایی مسله ده، ځکه په کریمیا کې اکثریت خلک فکر کوي چې دا د روسیې برخه ده. هغه وایي چې غواړو چې جلا شو او هیڅ کله هم نه غواړو چې د اوکراین برخه ووسو. دا خلک ډیر نشنالیستي د زغم خلک ندي، په دوامدار ډول له روسیې سره د یو ځای کېدو او د کمونستانو ملاتړ کوي. خو آیا روسیه تیار ده چې دا خلک د خپل خاوري برخه کړي؟ کچېری پوتین کریمیا له اوکراین آزاد کړی او یې له ځان سره پیوند کړی، نو دا په څرګند اعلان وی چې مسکو د پخوانی شوروي د روسي میشتو سیمو د پیوند حق ځان ته ورکوي او د پخوانی شوروي زیات جمهوریتونه به د روسیې فدراسیون ته د ورګډېدو له خطر سره مخامخ شي. نو پوتین به پر دې فکر کوي چې د کریمیا خپلول د ګمرکونو د اتحادیه او یا د یورویشیا هیوادو د تړون په بایللو ارزي.
Is Crimea worth torpedoing the customs union and the Eurasian union.
خو د اوکراین د سیاسي حالاتو د غتیرونکو باور لري چې اوکراین د جلا کېدو په لور نه دی روان او فکر کوي چې روان بحران به د ویکتور یانوکوویچ د رژیم په رنګېدو تمام شي.
I'm not sure if it's a matter of days, weeks or months.
نه پوهیږم دا به د ورځو اونیو یا میاشتو خبره وي، خو یقینا چې د اعتراضونو د ځپلو په خاطر د خپل مرګ ضمانت واخیست.
In cracking down, he's essentially signed his own death warrant.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، ایس ایم ایس، له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ایران او د نړۍ د شپږو پیوړو هیوادونو ترمنځ د ایران د اتمی پروګرام په اړه خبرې نن په ویانا کې پای ته ورسېدې. البته پرونو بخې په ویانا کې پای ته ورسېدې. دواړو لورو خوښي څرګنده کړه چې دا خبرې ګټورې وي او پر مهمو موضوعاتو پکې خبرې شوې دي. احمد شیبر په دې اړه تفصیل لري. ورپسې د خلک او انتخاباتو څنګه پروګرام مهیروي.
ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ په ویانا کې خبرې پای ته ورسېدي او دواړو لوریو موافقه وکړه چې د خبرو بل دور د مارچ په 18 په ویانا کې پیل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې د ایراني پلاوی مشري پر خبرو کې کوله وویل چې دا خبرې ګټورې وي.
علاوه بر بحث هایی که ما
دا غو خبرو سربیره چې په سیاسي برخه کې مولرلې، په تخنیکی برخه کې همکار پیل کړ او همدارس پر یو مهالویش موافقه ته ورسېدو چې وکړای شو پراتلونکو څلورو میاشتو کې په مقدماتي ډول بحثونو ته دوام ورکړو او پر داسې اجنډا مو موافقه وکړه چې هدف ته پرسیدو کې به لمر سره مرسته وکړي. امریکا، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، روسیه او چین له ایران غواړي چې خپل اټومي فعالیتونه راکم کړي څو نړیوال ډاډه شي چې تهران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅه نه کوي. د ویانا د درې ورځنیو خبرو په پیل کې داس ویل کېدل چې شاید دا خبرې ګټورې نه وي، خو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کاپشن اشتن په ویانا کې تر خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې په غونډه کې پر مهمو موضوعاتو بحث وشو. دا وای موږ درې ګټوري ورځې لرلې چې پکې مو هغه موضوعات مشخص کړل چې وی پراخي موافقه او روسي تړون ته رسیدو لپاره ضروری دي. ډېر سلاشته چې باید تر سره کړو. دا به اسانه نه وي، خو موږ ښه پیل عمل لرله. په نوومبر کې د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادو او ایران موافقه کړې وه چې ایران به د شپږو میاشتو په موده کې له یو شمېر اټومي فعالیتونو لاس اخلي او په بدل کې به یې نړیواله ټولنه پر ایران یو شمېر لګېدلې بندیزونه کموي.
خلک او انتخابات.
خلک په څه ډول کولای سي د انتخاباتو په بهیر کې ونډه واخلي او خپل حق ادا کړي؟
په دې اړه معلومات په همدې خبرونه کې.
د آزادۍ راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خلک او انتخابات یوې بلې خپرونې اوریدو ته مو زه محمد وی سمیم هرکلی کوم. په دغه خپرونه کې مو یو ځل بیا د راتلونکو انتخاباتو په اړه د هیوادوالو پوښتنو ځوابولو لپاره چې د ټلیفوني پیغام له لارې آزادۍ راډیو سره ثبت کړي دي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل میلمه دی. هیله لرم تر پایه مو ملتیا وکړی. ښاغلی امرخیل، لومړۍ پوښتنه د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ نه شیرین زمان کړې ده. د یوه کاندید نوم اخیستی، وایي چې د کمپاین له یوې غونډې وروسته کاندید خلکو ته بیلابیل ډول ډالۍ ورکړي. د ده پوښتنه ده چې د کاندیدانو لخوا خلکو ته د دا ډول تحفو یا ډالۍ ورکول د قانون له مخې کوم ممانعت لري یا نه.
خوشبختانه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون په رڼا کې او د لوایحو تصویب شوي لایحو په رڼا کې ټاکنې ترسره کوي، او موږ یو قانون لرو چې په قانون کې د ټولو موارد ته یادوري شوې ده. یعنې هغه سخت د مصارفو په نظر کې نیول شوې، مدت د کمپاین په نظر کې نیول شوې ده. اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې نظر دي چې کاندید صاحبان باید د ټاکنو په مورد د افغانستان خلکو ته خپل برنامې تشریح کړي، خپل پروګرامونه تشریح کړي، خپل تګلارې تشریح کړي، نه تنها په ډالۍ باندې اکتفا وکړي، اولس هم د دوی په ډالۍ باندې باید ونه غولېږي او د ټاکنو پروسې سره مرسته وکړي، د دوی برنامو ته رایه ورکړي، د دوی پروګرامونو ته رایه ورکړي، د دوی تګلارو ته رایه ورکړي، نه تنها د دوی ډالۍ ته. بیا هم په دې مورد باندې قانون مشخص کومه یادوري نه ده کړې، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په نظر باندې په ان باندې اولس باید ټولو مواردو ته متوجه وسي، د خپل د راتلونکو په خاطر باندې، د خپل آیندې په خاطر باندې، د خپل د اولاد آیندې په خاطر باندې تنها برنامو او پروګرامونو او حقیقت پسې لاړ شي، نه ډالۍ پسې.
خبرې کوم، مخکې له انتخاباتو څخه کارتونه د ځینې نوماندو یا انتخاباتو د ځینې سیمو څخه اخیستل شوي دي، د ځینو خلکو څخه او د تلویزیون نمبر اخیستل شوي دي. دا تاسو څه وروتل رئیس دولت باید څه وکړي د خلکو ته چې د مقصد د مخکې کارتونه ولې د ځینو څخه اخیستل شوي دي؟
فکر کوم دوه موارد دي. یو دار چې کله کاندید صاحبان خپل نومونه ثبتول، په حیث د کاندید د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په هغه وخت کې حمایوي لیست ضرورت و چې حمایت لرونکي دي ولري، هم ولایتي شورا لپاره او هم همدارنګ ریاست جمهوري لپاره. په هغه وخت کې هم دې ته ضرورت نه احساسېږي، احساسېدل چې دوی د خلکو نه کارتونه جمع کړي، ځکه یو خاص ځانګړی فورم موجود و، په هغه کې د نوم، د کارت شمېره، د ګوتې نښه دوی باید د خلکو نه اخیستې. که چیرې په هغه وخت کې کارتونه هم کم کاندید صاحب ټول کړي، بهتره ده مخکې د ردیحي د ورځې نه د پړسم د حمل نه باید بیرته خپل خلکو ته کارتونه بیرته ورکړي، تر څو خلک کارت ولري او د ټاکنو په ورځ باندې برخه واخلي. او همدارنګه غوښتنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایې د هندو څخه دا ده چې د مواردو ته ډېر متوجه وسي، مطمئن وسیږي چې د ټاکنو په ورځ باندې یو رایې د هند د وی رایې حق لري، او که چانه چا کارت هم راټول کړی وي، که څوک په پیسو په مقابل کې وي یا په رضاکارانه شکل باندې وي، د یو کارت نه زیات استفاده نشي کولی، او که کم رایې د هند چاته خپل کارت ورکړي، بهتره ده چې بیرته مراجعه ورته وکړي، خپل کارت ترلاسه کړي، ټاکنو کې برخه واخلي.
هغه کارتونه چې کاندیدانو یا د کاندیدانو پلویانو له خلکو ټول کړي او د رای ورکولو تر ورځې پورې خلکو ته ونه رسیږي، د رای ورکولو په ورځ به دوی څه کوي؟
اول خو دا ده چې هغه کاندید صاحبان که چیرې کارتونه د چانه راټول کړي، د یوه غټه ساحه وکړې ده، خلاف د اصولو مقررات کار مخته وړله، باید خپل کارتونه بیرته رای د هند ته توضیح کړي. او همدارنګه هغه ځوان یا هغه خور یا ورور چې چاته کارت ورکړی ده، بیرته د هغوی نه د خپل کارت غوښتنه وکړي، کارت ترلاسه کړي. که چیرې لاسرسی اوس هغه شخص ته نه لري یا د ده کارت ځای سوی وي، بهتره ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخکې د ټاکنو نه هغه مرکزونه چې په 34 ولایتو کې فعال دي، هغې مرکزونو ته مراجعه وکړي او هلته نوی کارت ترلاسه کړي او راټول کو ټاکونه کې برخه واخلي.
لکندوز ولایت څخه یو تن ټلیفون کړی، دی وایي چې په چاردرې ولسوالۍ کې د یو کاندید په کمپاین کې د پولیسو له رنجر موټرو کار اخیستل کیږي. ښاغلی مرخیل، که چیرې له دولتي موټرو څخه په کمپاینونو کې کار واخیستل شي یا د کاندیدانو عکسونه په دولتي موټرو ولګول شي، قانون په دې برخه کې څه وایي؟
خوشبختانه په اواخرو کې رئیس جمهور د افغانستان هم یو فرمان صادر کړی، د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې موارد باندې منظم لایحې لري، قانون لري، او رئیس جمهور د افغانستان ټولو حکومتي او دولتي نهادونو له غوښتنه کړې چې هیڅ دولتي امکانات او حکومتي امکانات باید کوم کاندید په نفع باندې یا په خلاف ترې استفاده ونسي. موږ دې ته خیر مقدم وایو، د دې پریکړې د رئیس جمهور ته. اما په عین وخت کې د ولس نم غوښتنه داره چې دې مواردو ته متوجه سي، حکومت نم غوښتنه داده، دولت نم غوښتنه داده چې د وکت دولتي امکانات او وسایلو نه د کوم کاندید په ګټه یا په خلاف استفاده ونسي. او که چیرې دغه موارد لیدل کیږي، ولس باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مرسته وکړي، ولس باید دغه شواهد راټول کړي، همدارنګه مدني ټولنې راټول کړي، د ټاکنو ټاکنو خپلواک کمیسیون ته اختیار کې ورکی ترڅو د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه موارد د افغانستان رئیس جمهور سره او همدارنګه د افغانستان حکومت سره د شریکی ترڅو اوربند اقدام وس خوشبختانه د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه موارد ته په لیدو سره په کتو سره د نوملیکنې یا د ثبتنام د کاندیدانو په ورځ باندې دغه موارد په نظر کې نیول سوي و. هر کاندید باید خپله دارایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ثبت کړي و چې دغه کار سوی ده. اما خدای دې کړي چې دغه دارایي یو کوم معلومات چې هر کاندید وړاندې کړي دي په دقیق شکل وړاندې کړي دي او په حقیقت یې وړاندې کړي دي ټاکنو خپلواک کمیسیون ته. اما بیا هم د ټاکنو قانون 10 میلیون افغانۍ هغه د مصارفو سقف په نظر کې نیولی چې د 10 میلیون نه بیشتر مصارف یا زیات مصارف کول یا کمپاین کې مصرفول خلاف د قانون ده، خلاف د اصول و مقرراتو. او که چیرې دغه اسناد د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ترلاسه کړي چې یو کاندید د 10 میلیون افغانۍ څخه زیات مصرف د ریاست جمهوری کړی ده، په دې معنی باندې چې خلاف د قانون حرکت یې کړی، قانون یې مات کړی، قانون ته احترام نه کړی، او دوی به سره به قانوني چلند کېږي. هم به د شکایتو محترم کمیسیون ته معرفي کېږي او هم به د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې مورد اقدام کوي.
آزادی راډو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم او باز سلام. آزاد د انتخاباتو مبارکه دغه شکایت لرم چې د عادل پولیسوارۍ کې ډېره بدامني ده او تر اوسه کارتونه هم نه دي ویشل شوي او نه کارتونه راغلي او نه څوک کار پرې خوري.
السلام علیکم. دلیل لمه زه یم د لوګر ولایت د عادل پولیسوارۍ نه تاسو سره په لیکه کې یم. د عادل پولیسوارۍ کې هڅه حوزې بالکل 100% د وسلوال طالبانو په لاس کې دي. نو دولت څخه دغه هیله لرو چې دغه حوزو د خلاصولو په اړه لازم
مننه کوم دی د ورور څخه چې تماس نیولې ده د عذرې ولسوالۍ نه او خپل نظریات د ازادي راډیو سره شریک کړي دي. اما غواړم د ورې کوم د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تیرو ټاکنو تجربو نه دازل 14 میاشتې د مخ امنیتي ارګانونو سره د مراکزو له شریک کړي او هدف دې شریک کېدو په وخت او زمان د امنیتي ارګانونو کافي وخت لري خپل امنیتي ارزیابي وکړي او چې څومره د شپږ زره 345 مرکزونو څخه څومره مراکز امنیت تامینېږي څومره نه. خوشبختانه موږ اوس معلومات ترلاسه کړي په ټول افغانستان کې په حدود 440 مرکزونه باندې چې لوګر دی یو د هغو ولایتو څخه ده چې هیڅ یو مرکز هلته بند نه ده. په عذره ولسوالۍ کې موږ نوملیکنه هم کړې ده، هلته هم ثبتنام کړی ده. تیرو ټاکنو لپاره مو هم ثبتنام کړی ده. د ځوان ته اطمینان ورکو چې د ټاکنو په ورځ باندې خپل ترتیبات ونیسي، نور ځوانان ځان سره تشویق کړي، په ټاکنو کې برخه واخلي. انشاءالله د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه اړین تدابیر په دغه ولسوالۍ کې دوی ته نیولي.
امرخیل صاحب د دې ورور غږ خو مو واورېده. دی هم د رای ورکولو لیوالتیا لري او هم ورته خپل ورځني کارونه مهم دي. ستاسو وړاندیز دې ډول کسانو ته څه دی؟
اول خو د ځوان نه مننه کوم چې واقعا د ټاکنو سره یې علاقه مندي ښودلې ده او دلچسپي لري چې په ټاکنو کې برخه واخلي. د دې ښکارندوی ده چې افغانستان د یو مثبت تغییر خواته روان ده. افغانان واقعا صلح غواړي، واقعا د ټاکنو په نتیجه کې انتقال د قدرت غواړي. اما د تم غوښتنم د نه ده چې د ټاکنو په ورځ باندې مهمترینه موضوع باید په خپل نظر کې ونیسي، ټاکنې ونیسي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر هغه پورې خپل کوشش کړی چې مرکزونه او محلات په مناطقو کې وټاکي چې ولس ورته لاسرسی ولري او هیڅ مرکز به انشاءالله په داسې شکل نه وي چې 3 کیلومتره یا 2 کیلومتره مسافه ولري. نو دوی یو منظم تقسیم اوقات کولري او د ټاکنو په ورځ باندې د 1 تر 4 پورې د ټاکنو پروسه یې دامه لري چې سهار 2 بجې کې یو ورور لاړ شي. د ما ورته نظر داده نو تر 9 پورې یو ورور په ټاکنو کې برخه اخیستلی شي. نو بیا تر غرمې 1-2 بجو پورې بل ورور او همدارنګه تر 4 بجو نه مخکې چې د مرکز بند شي بل ورور برخه واخلي. اما بیا هم د دوی هر رایه سرنوشت سازه رایه ده. د دوی ورایه کولی شي یو رئیس جمهور وټاکي، د دوی ورایه کولی شي یو ولایتي شورا غړی وټاکي او د افغانستان په جوړېدو کې، د افغانستان په آینده کې، یا د دوی د خپل آینده تعینېدو کې د دوی ورایه هم مهمه ده. نو موږ غوښتنه د ځوان نه ده چې د پټاکونو کې برخه واخلي او په ټاکنو په ورځ باندې ټولو کارونه د ټاکنو ته اولایت ورکړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل مننه کوم چې په خبرونه کې مو راسره ګډون وکړ.
تاسو نه هم مننه کوم.
تر
ګرانو اوریدونکو، که تاسو د انتخاباتي کمپاینونو او یا د انتخاباتو بهیر په اړه پوښتنې لرئ، د ازادي راډیو 0 شپږ نوي 0 شپږ 0 شپږ شمیرې ته زنګ ووهئ او خپل پوښتنې په پیغام ثبتوونکي ماشین کې ثبت کړئ. ستاسو پوښتنو ته به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي ځواب ووایي. په همدې سره اوسنۍ خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو الله معلش.
مهاجریم توت بدا سے در پدھریم بے منزلا بتر کومی زروان کڑا پسریم یو ورز بامی در دونا حال دزڑوائی در مانتا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا سویڈن دے کا انگلینڈ دے جرمنی دے کا ہالینڈ دے کدے فرانس کا سوئٹزرلینڈ دے کبھی جم دے کا ڈنمارک دے کا سویڈن دے کا انگلینڈ دے دغواڑا کلارسی دغواڑا کلارسی گران کنڑ او بدخشان تا زبزم افغانستان 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 تا